واوریدونکو ته سلامونه. روانه خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده. په دې موده کې به مو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غونډې خبر کړو او پر پاکستان د امریکا د استازي له انتقاده. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزی وړاندې کوي.
افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال مکریسل پر رسمي ډول د استعفا مراسم په ځای کړل. افغان چارواکي وایي د طالبانو د مشر ملا عمر پخوانی ویان نیول شوی، او د ایران جمهور رئیس وایي د روسي جمهور رئیس میدویدف د امریکا د پروپاګند په ډرامې کې شامل شوی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ستنلی مکریسل چې لوی امریکایي مجلې سره مرکه کې امریکایي سیاسي مشرانو ته د سپکاوي په تور له دندې ګوښه شوی و، په رسمي ډول د واشنگټن په فورت مکنایر کې له پوځ څخه د استعفا مراسم په ځای کړل. مکریسل په وینا کې وویل:
With my resignation, I left a mission I feel strongly about.
زما له استعفا سره ما یو ماموریت پرېښه چې په اړه یې قوي احساس لرم. ما خپل مسلک چې 8 کاله مخکې مې پیل کړی و او سخت ورباندې مینه م ختم کړ. ما هغه ژمنې نه دي پوره کړې چې له خپلو زیات شمېر ملګرو سره مې د جګړې په جریان کې کړی وي. دا ژمنې ماته مقدسې دي، لکه څنګه چې ما هیله درلوده زما خدمتونه هسې سرته ونه رسېدل. جنرال مکریسل ته د توب د 12 ډزو په شمول پوره پوځي ویاړ ورکړ شو. په دې مراسمو کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او په واشنگټن کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد هم ګډون درلود. ښاغلی جواد د مراسمو برخوالو ته په وینا کې وویل: جنرال مکریسل په افغانستان کې په ترورستانو وسلوالو باندې د بری بنسټونه ایښي دي. د افغانستان سفیر له جنرال مکریسل او د هغه له پوځیانو څخه مننه وکړه چې د افغانستان د امنیت په مقصد یې قربانۍ ورکړي دي. یو شمیر افغان چارواکي وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال د ملا عمر ویان ملا عبدالحی مطمئن له 3 تنو نورو طالبانو سره نیول شوی. د چارواکو په وینا مطمئن د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وړ مشپه ونیول شو. د خوست په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د بارام خیل په جامع جومات کې پرون چاودنه وشوه. دغه چاودنه د جومات په محراب کې هغه وخت وشوه چې ولسي جرګې ته کاندید او د مجاهدینو د اسلامي تحریک مشر مولوي سیدالله سعید لمونځ کوونکو ته خپل اهداف روښانول. د چاودنې د مولوی سیدالله سعید په ګډون 13 ملکیان ټپیان کړي دي. روغتیایي مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې په انتخاباتو کې ګډون باید ونه کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي د روسیې جمهور رئیس دیمتر میدویدف له امریکا سره یوځای شوی او د تهران د هستیو پروګرام په اړه درواغ خپروي. د ایران د محصلینو خبري اژانس د احمد نژاد له خولې ویلي میدویدف د امریکا د پروپاګند په ډرامې کې شامل شوی او تیره اونۍ وویل ایران د هستیو وسلو تولید ته نږدې شوی دی. ایران د لویدیځ دا تورونه رد کړي چې وایي تهران په پټه د هستیو وسلو د تولید په لټه کې دی. هند او د امریکا متحده ایالاتو په خپلو کې د تروریزم ضد چارو نوی تړون لاسلیک کړی. د هند حکومت په یو بیان کې ویلي د دغه تړون له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د کماندو او خاصو ځواکونو نږدې همکاري زیاتې شي. د هند او امریکا ترمنځ دا تړون په داسې حال کې لاسلیک شوی چې جکپورو امریکایي ډیپلوماتیکو او پوځي چارواکو خبرداری ورکړی، افراطي ډلو نوې هلې ځلې پیل کړي چې هند او پاکستان په یوې بلې جګړې کې ښکیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي مونسونی بارانونو په دې هیواد کې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او په زرونو نورې زیانمن کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر اکبر دورانی وایي د هیواد په جنوب لویدیځ کې د بارخان د سیمې 25 کلي اوبه وړي دي. د ګاونډي سیمې سیبي کمشنر قمر مسعود وایي د کولو او سیبي په سیمو کې شاوخوا 10 کلي سیلاونو ځپلي دي. سیلاونو دغه راز د برېښنا ستنې، پلونه او سړکونه وران کړي او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ کړی دی. د پاکستان سترې میاشتې مصیبت ځپلو سیمو ته د روغتیایي کارکوونکو او خوراکي مرستو رسولو ټیمونه استولي دي. د ګرجستان د جلا شوو دوو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا مشرانو د وینزویلا په مرکز کاراکاس کې د وینزویلا له جمهور رئیس هوګو شاویس سره وکتل. شاویس پرون ویل د ابخازیا د بلتون غوښتونکي سیمې له مشر سرګی باکپش او د جنوبي اوسیتیا له مشر ایډوارد کوکیتی سره خبرې د دوو بلتون غوښتونکو سیمو ته د وینزویلا د همکارۍ په پراخولو څرخېدلې. د روسیې د اتحتاس خبري اژانس وایي درې واړو مشرانو په خپلو کې د همکارۍ او دوستۍ یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړل. او د جمعې په ورځ اروپایي بانکونو د اقتصادي فشارونو او ستونزو په ازمیښت کې مثبتې نتیجې ترلاسه کړې او له همدې وجې د اسامو بیه او د اروپا پولي واحد ایرو پورته شوه. د جمعې په ورځ په نیویارک کې ډاو جونز له سلو څخه زیاتې نمبرې وګټلې او اروپایي اسام هم ورسره پورته شول. د جمعې په ورځ یوه ایرو د امریکایي ډالر په وړاندې په سلو کې 1.9 پورته شوه او یوه ایرو د 1.29 په بدل کې تبادله کېدله. داود رسات مهم کورنی و نړیوال خبرونه.
دادا آزادی رادیو ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اداري فساد د مخنیوي په ګډون له افغان حکومت یو لړ غوښتنې کړې دي. د دې ترڅنګ به په خپرونه کې واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستان غوښتي دي چې د حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د ویاند ملا مطمئن د نیولو خبرونه خپاره شوي دي. دا به هم واوري چې یوه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د ملکیانو مرجوب له لړ شوې ده. په یوه تحلیلي مطلب کې به واوري چې طالبان د پښتنو مشان ځپي. د پاکستان په بلوچستان کې د سیلونو د قربانیانو شمیر 500 ته رسیدلی او ازادي او اوریدونکو پروګرام کې پر تعلیمي ستونزو ډیر پیغامونه لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د امنیت شورا په غونډه کې چې پرون ناوخته وشوه د افغانستان له حکومت یو لړ غوښتنې شوې دي. په دې اړه د اسوسییټډ پرس اژانس په استناد جانقا علي کوزی رپورټ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د اقتصادي ودې، د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو او اداري فساد د له منځه وړلو په اړه خپلې کړې وعدې دې په وخت پوره کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي بان کی مون امنیت شورا ته د افغانستان د سفر او په نړیوال کانفرانس کې د ګډون په اړه لنډ معلومات ورکړل او وروسته شورا یو اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانانو په مشرۍ عملیې ته چې هدف یې د مالکیت او مشرتابه چټکتیا ده افغانانو ته د مسؤلیت سپارلو د عملي ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي دا مهال په افغانستان کې نړیوال سازمانونه زیاته ونډه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې ویلي وو
The government has taken the lead in designing programs that the international community will support.
د افغانستان حکومت د پروګرامونو جوړولو په کار کې مخته شوی او نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي. د دې پلانونو مقصد دا دی چې افغانانو ته رښتینې نتیجې په برخه شي. د دې پروګرامونو هدف په افغانستان کې د دیموکراتیک حکومتي سیستم جوړول، د افغانانو د حقونو ډاډمن کول او د قانون حاکمیت دی. دا پروګرامونه به ستاسو افغانانو له ملاتړ او په ګډه د ښه نیت عمل کولو پرته بریالي نشي.
د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن په شمول د شاوخوا او یا هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی و.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د کابل د نړیوال کانفرنس په اړه معلومات ورکړل. د کابل د نړیوال کانفرنس په اړه چې د سیشن بیفور ستر سر شو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبرک وویل چې د حقانی ډلې غوښتل چې د کابل کانفرنس په نقشه کړي. د جلال الدین حقانی ډله له رپورټونو سره سمه د پاکستان په قبایلي سیمو کې ده او له هغه ځایه په افغانستان کې عملیات کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبرک د جمعې پورس په لندن کې دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان د حکومت له لوري د سولې له هلو ځلو سره تر پخوا همکاري زیاته کړې ده، خو د پاکستان همکاري په هغه اندازه نه ده چې امریکا یې غواړي. ریچارډ هولبرک چې تازه د پاکستان له سیال هیواد هند څخه بریتانیا ته تللی، د پاکستان له لوري په څو برخو کې شویو پرمختګونو ته اشاره وکړه او ویې ویل د پاکستان پوځ په خپله خاوره کې د پاکستاني سختریزو پر ضد پراخ عملیات کړي، خو د افغان طالبانو د حقاني شبکې پر ضد اقدام نه کوي او دا حقیقي ستونزه ده. ریچارډ هولبرک چې د بریتانیا له لوی درستیز ډیوډ ریچارډز او د بریتانیا له ملي سلاکار پیټر ریکټ سره لکتنې وروسته د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ویل همدار سرګند کړه چې د پاکستان همکاري پرته به د افغانستان جګړه دوام وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ټینګار وکړ چې په هر سابې خورازیات همکاري شته، که هغه په پوځي ډګر کې د یاد مشورو په برخه کې او یا هم په اقتصادي برخه کې، خو دا همکاري لا هغه حد ته نه دي رسیدلې چې تاسو یې هیله لري چې باید وي. د ریوټرز افغانس په وینا د پاکستان د پوځ له لوري په سرحدي سیمو کې عملیات د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ثبات راوسترو لپاره مهم ګڼل کیږي، خو پاکستان په دې باور دی چې د حقانی له شبکې استفاده وکړي او هغه له ولسمشر کرزي سره د روغې خبرو تکشینوي څو په دې ډول په افغانستان کې د هند د نفوذ مخه ونیسي. اسلام آباد د اندېښنه لري چې د راتلونکي میلادي کال له جولای وروسته که چیرته امریکایي عسکر له افغانستان وتل پیلوي، هلته هند خپل نفوذ زیات نه کړي.
آزادی او اوریدونکو،
روغتیا د ژوند شتمنی.
تانده تانگه
د ځوانانو خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یاد شوی اونیس پروګرامونه د نن ورځ په خبرونو کې د ماښام تر 2 بجو په بیلابیلو ساعتونو کې لاسادي رادیو اوریدلی شي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ملا محمد عمر ویاند، ملا عبدالحی مطمئن له څو تنو نورو طالبانو سره وړ مشپه د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی دی. د غزنی د امنی قمندان خیال باس شیرزوی هم په اندړ ولسوالۍ کې د وړ مشپې د عملیاتو په ترڅ کې د وو تنو طالبانو د نیولو خبره تایید کړې، خو وایي چې دی په خپله نه پوهیږي چې د هغوی په منځ کې عبدالحی مطمئن هم شامل دی او که نه دی. له خیال باز شیرزوی سره اسمت څاروان په دې اړه مرکه کړې.
دا راپور لرو چې عبدالحی مطمئن نیول سوی دی د غزنی پاندړو کې، دا خبره صحیح ده؟
زه صرف دومره معلومات لرم چې اووه نفر نیول شوي دي په اندړو ولسوالۍ کې. دا چې یو دی عبدالحی مطمئن وي داسې مشخص معلومات نه لرم، مګر ما هم داسې اوریدلی دی چې یو د دې جملې نه هم دای دی، اما زه تاییدوم او ردوم نه، کیدای شي دای وي او کیدای شي نه وي.
دا اووه کسان چې تاسو یادوي په دې کې د طالبانو مهم کسان شته؟ دلته ویل کیږي چې ځینې مهم خلک دي.
بله، درې کسان ډېر مهم کسان دي چې قمندانان له جملې څخه دي، مګر دا چې په دې کې د عبدالحی ورکی وي ما هم اوریدلی دی، مګر تایید او رد نه کوم.
که چېرته مطمئن نیول شوی وي، تاسو له شکله پیژنئ؟ کولی شي هغه تشخیص کوي؟
ما ته ما نه دلدلی، کیدای شي نوره نفرې تشخیص کړي، هملته د منطقې خلک شته دي، اما ما ته داسې معلومات نشته په مورد.
دا کسان چې نیول شوي دي دا اوس چېرته دي؟ د غزنی مرکز ته راوستل شوي او که نه په اندړو کې دي؟ له هم
نه نه، د غزنی په مرکز کې دي، کوه ایتلاف سره دي، پښتني ګریګن ته نه روان دي.
د غزنی امنی قمندان خیال باس شیرزوی وایي د اندړ په ولسوالۍ کې وطن مهم طالبان نیول شوي چې داسې ویل کیږي یو پکې د طالبانو ویاند عبدالحی مطمئن دی، خو د اندړ ولسوال شیرخان یوسفزی د دغو کسانو نیونه تایید کړې ده. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي چې د اپریل له میاشتې را په دې خوا یې تر سلو زیات مهم طالبان د شپې له لورې په عملیاتو کې نیولي دي. د دوی په وینا دغو طالبانو قومي مشران په نقشه کول، خو له دې سره سره د طالبانو بریدونه کم شوي نه دي. ویل کیږي چې طالبان پر قومي مشرانو بریدونه کوي. په دې ارتباط وروسته پر روانه خبرونه کې یو تحلیلي مطلب خبرو. د امریکا د متحده ایالاتو د اقتصادي څیړنې ملي دفتر یو راپور خپور کړی او وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو او بمباریو باندې لګول شویو محدودیتونو په دې هیواد کې د ملکي خلکو مرجوب له کمه کړې ده. د مسلې تفصیل به د فرانس پریس خبري اژانس تر راپورټ په استناد له جانقا الکوزي څخه واورو.
د امریکا د اقتصادي څېړنې ملي دفتر په یو نوي راپور کې ویلي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو باندې د لګول شوو محدودیتونو له برکته په دې هیواد کې د ملکي خلکو تلفات کم شوي او دغه راز د وسلوالو حملې ورسره هم مخ په کمېدو دي. تیر کال جنرال سټنلی مکرستل په ناتو او امریکایي ځواکونو باندې محدودیتونه لګولي ول او ټولو ځواکونو ته هدایت ورکړی و چې د وسلوالو په ضد د عملیاتو په مهال د له هوایي بمباریو او د نورو درندو وسلو له استعمال څخه ډډه وکړي. دا راپور په افغانستان کې د 15 میاشتو په موده کې د نښتو او پیښو په اساس په 70 مخونو کې برابر شوی. راپور وایي په همدې موده کې له 400 څخه زیات ملکي خلک وژل شوي او طبیعي خبره ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په صورت کې د انتقام مسله رامنځته کیږي او د وسلوالو شمیر او حملې هم ورسره زیاتېږي. د امریکا د اقتصادي څېړنې د ملي دفتر په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې چې کله آیساف ملکیان ووژني نو د وسلوالو لیکو ته د خلکو ورتګ هم زیاتېږي او په هماغه اندازه د وسلوالو حملې ورسره زور اخلي. له بلې خوا په افغانستان کې ډېره امریکایي عسکرو په عملیاتو کې د لګول شوو محدودیتونو له وجې په وار وار شکایتونه کړي دي. جنرال پیتریس د سنا یوې اجتماعي غونډې ته په خبرو کې ویلي وو د محدودیتونو په مسلې به جدي غور وکړي. جنرال پیتریس په عراق کې د شخړو د کمولو په کار کې ښه نوم ګټلی او هیله مند ده چې د هغه هیواد د وسلوالو ضد پالیسیو ځینې په افغانستان کې هم عملي کړي. په راپور کې ویل شوي په افغانستان او عراق کې په دې خبره چې د ملکي تلفاتو له وجې د وسلوالو فعالیتونه زیاتېږي اختلافات موجود دي. په عراق کې ثابته شوې چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې له امله وسلوال نه دي غښتلي شوي، خو په افغانستان کې مسله بل ډول ده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
نړیوالو ورځپاڼو په تازه ګڼو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت ډېرې لیکنې خپرې کړې دي. دغو ورځپاڼو ته حمید محمد کتنه کوي.
لودیزو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې یو ځل بیا د افغانستان د روانو پیښو په اړه بېلابېلې مقالې خپرې کړې دي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې تطابق او یا درانه مرګ ژوبله یوه مقاله خپره کړې او لیکلې چې افغانستان عراق نه دی. د ورځپاڼې په وینا جنرال ډیوډ پیټروس دا منله چې هڅه کوي په افغانستان کې د جنرال مکرستل د ستراتیژۍ د پایښت وړ برخې له سره راژوندی کړي. ورځپاڼه لیکي بې له شکه جنرال پیټروس به په دې کار کې په عراق کې له خپلې تجربې نه چې اوس مهال د مذهبي تاوتریخوالي ګرداب ته غورځېدلی کار واخلي. ورځپاڼه لیکي چې په عراق او افغانستان کې حالات دومره ویرونکي دي چې د امریکا لوی درسیس جنرال جارج کیسي وسوس اعلان وکړ چې موږ باید د یوې بلې لسیزې او یا حمله هغې نه زیات د جنگ د دوام توقع لرو. ورځپاڼه وړاندې لیکي نو بیا پکار ده چې امریکا د جنگ له دې بڼې او یا هم د هالیوډ په بڼه د جنگ کولو نه چې د جان وینس لخوا نندارې ته ایښودل کېږي ځان وباسي. د ورځپاڼې په باور هالیوډ هم د امریکا په خلکو او هم د امریکا په سیاستوالو کې دا درک او احساس زیږولی چې جنگ باید په څه ډول سره پر مخ بوتلی شي. د ډیلی ټلګراف په نامه یوې بلې ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې له یوې لسیزې تردد او دودلې روسه سخت انتخاب یوه مقاله خپره کړې. ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی او ویلیام هیګ د افغانستان لپاره یو داسې پلان ترتیب کړ که بریالی شي نو افغان ځواکونه به تر راتلونکو 4 کلونو پورې د خپل هیواد امنیتي چارې سنبال کړي. د ورځپاڼې په وینا د نړیوالې ټولنې او په تېره بیا د ناټو اساسي ستونزه دا ده چې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغان امنیتي ځواکونه هم د وړتیا او هم د شمیر له پلوه باید داسې وي چې د هدف ترلاسه شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي کبل سنه د ضرب الاجل ټاکل به په کابل، واشنگټن، لندن، بروکسل او نورو ځایونو کې د سیاستوالو او پوځیانو په فکر کې تمرکز لري. د ورځپاڼې په باور که څه هم ضرب الاجل ټاکل شوی خو دا د جنگ شرایط نشي بدلولی او لا هم د یو آرام افغانستان رامنځته کول د یو هدف په توګه باقی ده او تر 2014 میلادي کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د مسؤلیت سپارل یوه هیله ده.
د طالبانو له لوري د پښتنو مشانو د لمنځوړلو او په ځوانانو کې د افراطیت خپراوي د جنگ ځپلې افغانستان بدمرغۍ لاسیاتي کړي دي. د ازادي راډیو خبر څنګه دا مسله څېړلې دغه تحلیلي مطلب عصمت څاروان اوروي.
طالبان له کلونو راهیسې د پښتنو مشرانو د وژلو او لمنځوړلو هلې ځلې کوي. هغه ځوانان چې له دود سره سمې د خپلو مشرانو خبرو ته غوږ نیو او هغوی ته یې په درنه سترګه کتل افراطي شول، او په نتیجه کې پښتني کورنۍ او ټبرونه چې له مخکې نه ده د جنګونو د بې کوره کېدو او وروسته پاتې والي له کبله ځپل شوي وو لا پسې ګډوډ شول. در 50 کلن عبدالاحد هلمندوال د افغانستان په یو تر ټولو ناکرار سیمه کې یو قومي مشر دی. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې عبدالاحد په خپل خټین کور کې اوسي. لونګۍ پر سروي او له کلونو راهیسې د خپل 110 کسیزې قبیلې سرپرستی کوي. د هغه په کورنۍ کې په تیره بیا له ځوانانو توقع کیږي چې د ده اوامرو ته لاس په نامه ولاړ وي. کله چې 25 کاله پخوا د هغه پلار د پخواني شوروي اتحاد د سره پوز د عسکرو له لورې د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو، د ته د خپلې کورنۍ مشري ورلغاړې شوه. خو هیچا په درسته کورنۍ کې د ده پر مشرۍ اعتراض نه و کړی. مګر اوس حالات بدل شوي. د هلمندوال مشرانو د جنګ جګړو د ختمولو لپاره جرګې او مرکې کولې او په دې ډول یې خپله مشري ساتلې وه. خدای اوس دا خبره مني چې نور د جرګو او مرکو د پریکړو درناوی نه کیږي او د خپل کورنۍ او قوم خلکې خبرې ته غوږ نه نیسي. هلمندوال د دې پر ځای د خپل اثر او رسوخ د ټینګښت لپاره له یوه داسې دښمن سره مخامخ دی چې له ډیرو سختو لارو کار اخلي، او دا یوه داسې مبارزه ده چې نه یې دی ګټلی شي او نه یې د سیمې نور پښتانه مشران. طالبانو په ډېره ظالمانه طریقه قومي مشران ووژل، او د هلمند او کندهار په پښتني سیمو کې په دې ډول تسلط پیدا کړ. د طالبانو د تګلارې قومي جوړښت او قومي ټولنه کمزوري کړې ده. د دې کار په نتیجه کې نه دوی په ګډه د طالبانو په وړاندې مقاومت کولی شي او نه له حکومت او ائتلافي ځواکونو سره مرسته. د کورنیو او ټبرونو ترمنځ د واک د ویش دودی سیستم له منځه تللی، مشران کمزوري شوي، او د خپلو حقوقو کشرانو چې د طالبانو ملګري شوي له عکس العمل سره مخامخ دي. د پښتنو په لرې پرتو کلیو او ښارونو کې د القاعده او طالبانو فکری مشرانو د پښتنو بې تعلیم او ځوانان د تبلیغاتو مالی مرستو او د هغوی د شخصي مصیبتونو او کړاوونو د بدل اخیستو په وادو تیر ایستل. هلمندوال د ناد علي ولسوالۍ د 45 غړیو د شورا د مشر په توګه د حکومت او نورزی قوم ترمنځ د پل حیثیت لري، خو حکومت ته ډېر نږدې کېدل له خطره ډک کار دی. هلمندوال وایي
اصلي هدف د خبرې همدا دی چې موږ څنګه وکولی شو چې دی افات په خپل ځان خلاص کړو. که د طالب خوا ته څوک راځي چې ګمان بند در باندې وي مړي دا موږ سره یو څنګه طالب مې د شاو سره په مخ کې شي ته د موږ ما سره مخ مخ سره وایي چې په نړۍ کې په طالب کې موږ ګرځو چې وایي هغه څه چې زه بیا کوم ته ما بیا د ځکه
دا وسیت د کنټرول وړ نه دی، او د پښتنو ولسی جوړښت ویجاړ کړی دی. د القاعده لخوا د تکفیر ټکی کارول کیږي. طالبان هم په همدې اساس د هغو مسلمانانو وژنه سم بولي چې له اسلام څخه د مرتد کېدو تور پرې ولګیږي. تر اوسه پورې په افغانستان او پاکستان کې سخت دریځو په سلګونو سیاستوال، قبایلي او قومي مشران او ملایان وژلي دي. په دواړو هیوادونو کې حکومتونه د ځایي مشرانو او سپینږیرو سمه ساتنه نه کوي. په ډیرو ځایونو کې قومونه له خپلو هغو مشرانو محرومه شوي چې که ژوندي وای نو ممکنه وه چې د طالبانو مخې ته درېدلي وای. د سلیم افغان په مستعار نوم د سیاسي چارو یو څېړونکی په یوه څېړنه کې څرګندوي چې په تیرو 9 کلونو کې یوازې په کندهار کې 400 قومي مشران وژل شوي دي. د دا هم جوته کړی چې په وژل شویو کسانو کې د قومي مشرانو په ګډون ملایان او د نفوذ خاوندان شامل دي. د وژل شویو کسانو په منځ کې هغه پخواني مشران هم شته چې د شوروي اتحاد پر ضد جنګي دي لول.
په دغه ټولنې کې د څوک د منځ یو سي چې یعنی پراتین چې هغه په سیاسي په سچېدل شي یا د اولس په سچېدل شي تر څو د اولس په سوکالي او آرامي خاطر وي. هغه کسان چې د دې پیډاکری یا پیژندلی هغه د منځ یو.
هلمندوال د نادالی د شورا د غړي په توګه په داسې موقف کې دی چې له واده رانیولې تر جنګ جګړې پورې د قومونو او خیلونو ترمنځ د لویو ستونزو د اوارولو لپاره منځګړتوب کوي. د ته دا واک له خپلو پخوانیو مشرانو په میراث پاتې شوی، خو ده دا اختیار د خپل شخصیت او خپل قوم ته د کلونو کلونو خدمت لکبل لا زیات کړی دی. د سلیم افغان په نظر اوسنیو حالاتو هلمندوال له یو خطرناک موقعیت سره مخامخ کړی دی. په کندهار کې پر لفظ تیرورونو او وژنو د دوراني پښتنو مشران کمزوري کړي او دوی نشي کولای د افغانستان په جنوب کې د سولې او امنیت پر راوستلو کې مهم رول ولوبوي. د پولي بلی غاړې ته په قبایلي سیمو کې د طالبانو له لوري د پښتنو مشرانو وژنو او ځان وژونکو حملو له پښتنو قبایلو د طالبانو او القاعده په وړاندې د مقاومت توان اخیستی دی. ځینې وخت هغه دښمن چې طالبان پر ضد جنګیږي د طالبانو هلو ځلو ته نوره ګټه رسوي او ډېر ځوانان د نړیوالو ځواکونو پر ضد له طالبانو سره لاس یو کوي. په دې لار کې دوی دې ته هیڅ توجه نه کوي چې خپلې کورنۍ ورته اجازه ورکوي او کنه. محمد قاسم چې ژیره پرې ایشي او څه باندې شل کلن ښکاري او د کشر رور کریم الله د دې خبرې څرګندې بیلګې دي. دواړه ورونه په کندهار کې کارګر ول. مور و پلار او یو کشر رور د هلمند ولایت په باباجي سیمه کې په یو خام کور کې اوسېدل او خپل کاروندې کړله. خو دوه کاله په خوا د ناټو ځواکونو له لوري د دوی په پلرني کور بمباري هر څه بدل کړل. کریم الله اوس هم د خپل مور و پلار او کوچنی ورور لخمه لا حال ته نه دی راغلی. قاسم وای
ډیر دغه سوی و دردمن سوی و چې زه ځم اتمې طالبانو ته وریه جنګ کوم. دا زما مور و پلار ولې مړه سو ولې بمبار کړل. دا خو سبا نور هم داسې کوي نو بیا مې اکاره وژني بله را وژني. زه اتمې داسې کوم زه مور و پلار بدل اخلم. ما ورته وویل چې نه کېږي وروره دلې زه ورته غریبان خلک یې خواري کاږو ته ولې یا زه ځم اتمې هلته جنګېږم.
نن کریم الله خلق د مولا کریم په نوم پیژني او دی په هلمند کې د لسو طالبانو سر گروپ دی. په هرو پنځو میاشتو کې قاسم یو هڅه کوي چې خپل کشر رور تیار کړي او بیرته کندهار ته راولي خو هغه نه راضي کیږي. دی وای فکر نه کوي چې کریم الله به بیرته کورته ورشي. هغه اوس دومره بدل شوی چې نور نه غواړي حتی زما مخ هم وویني.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په هرات کې د مدني ټولنو په سازیتوب لسکونو میرمنو غونډه وکړه. په دې غونډه کې د افغان حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو مشروط ملاتړ وشو. د هرات له ښار شرف نسانکزی رپورت لري.
غونډه د هرات خاري و تالار کې د غوالای د والی ډاکټر محمد یوسف نورستانی او مدني ټولنه د ګڼ نورو فعالینو په ګډون جوړ شوې وه. هرات والی د هیواد موجوده حالاتو کې د میرمنو ونډه اړینه وبلله. د افغانستان د حکومت تګلارې په روښانولو سره زیاته کړه میرمنې د ټولنې نیمه برخه د ځکنو مشورې او دندې ته خاص اهمیت ورکول کیږي. په هرات ولایت کې د نواندیشانو د مدني ټولنې مشر سمیا رامش د غونډې د جوړې دښت مسؤلیت لروي ویل افغان میرمنې اوس د کارتمن مندې لري او د حکومتدارۍ په ټولو برخو کې د ونډې اخیستو هیله وکړه.
زنان میخواهند که در تمام عرصه ها نقش فعالی داشته باشند.
میرمنې د کامل کانفرنس څخه په ملاتړ د حکومت په هره برخه کې ونډه اخیستل غواړي او حکومت څخه هیله ده څو حق یې هېر نه کړي. یوې بلې میرمنې عزیزه خیراندیش بیا هیواد د موجوده ستونزو او ناامنیو څخه په شکایت سوله د وخت ضرورت وباله. زیاته کړې د ناامنۍ په صورت کې ټولنه پرمختګ نشي کولی. خو پښتنه داده چې د دولت مخالف وسلوالو سره سوله کیدلی شي هغې د خبرو په دوام داسې ځواب ووایه. ده هر کار تر سره کول ممکن دی خو په دې شرط چې اخلاص موجود وي. زه او زموږ د ټولنې نورې میرمنې د سولې لار کې هڅو ته تیار یو او باید پروګرام کې ځای راکړل شي. غونډه د یو پنځم مادي زه پرېکړې لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده چې په لړ کې راوړي وه. د سولې پروګرام کې باید د اساسي قانون مراعات وشي. دوهم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیې باید درنښت پکې وي. دریم د میرمنو حقونه پر ځای کول او په لویو پریکړو کې ګډون. څلورم عدالت ته د میرمنو لاسرسی. پنځم د اقتصادي پرمختګ او کورنۍ لپاره د بوختیا او اقتصادي پروګرامونو پیاده کول. د هرات والی د دوی غوښتنې د دولت تګلارې سره سمې وبدلې. وی ویل تر ډیره بریده عملی او پاتنوري به هم پر ځای کړی شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتنې کړه.
د د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به ورسته واوري چې د پاکستان په بلوچستان کې د ورستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر تر 500 او شته دی او شاوخوا 200 وطن له هم تری تم دي.
دمو با شمال ته د راتلین کې لپاره د سکولونو یا د مکتبونو اسانتیا برابرې کې دمو کوچیانو ماشومان ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
دا د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی. د پیغام به د یو شمیر نور اوریدونکو له پیغامونو سره یو ځای د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې واوري چې ورسته یې خبرو. د په نړیوالو مسایلو کې د قزاقستان په اړه یو مطلب لرو چې دا هم وروسته په خبرونه کې خبرو. خو اوس 8:30 دی. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سلیم مکریستل په رسمي ډول د واشنگټن په فورت مکنر کې له پوست څخه د استعفا مراسم په ځای کړل. یو شمېر افغان چارواکي وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال د ملا عمر ویان ملا عبدالحی مطمئن له څو تنو نورو طالبانو سره نیول شوی دی. د خوست په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د بهرام خیل په جامع جومات کې پرون به مشاهدنه وشوه. د امریکا د پوز د لوی درسيزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن د پاکستان له جګپورو پوزي مشانو سره د اسلامي افراطیانو په ضد جګړې په اړه د خبرو په مقصد نن اسلام آباد ته ځي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدودف له امریکا سره یو ځای شوی او د تهران د هسوي پروګرام په اړه درواغ خپروي. هند او د امریکا متحده ایالاتو په خپلو کې د تروریزم ضد چارو نوی تړون لاسلیک کړی. پاکستانی چارواکي وایي مونسونی بارانونو په دې هېواد کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او په زرونو نور زیانمن کړي دي. د ګورجستان د جلاشو دو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا مشرانو د وینزویلا په مرکز کاراکاس کې د وینزویلا له جمهور رئیس اوګو شاویس سره وکتل.
د بلوچستان په بارکان سیمه کې د ګڼو بارانونو له امله د راغلي وروستي سیلاب له امله د مړیو شمیر تر 500 اوښتی. شاوخوا 200 تنه له هم تری تم دي او په زرګونو کورونه نړېدلي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د حکومت لخوا ورته تر اوسه پورې مرسته نه ده رسېدلې. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په دې اړه له کوټې څخه رپورټ لري.
له کوټه څخه سهیل ختیځ لور ته په 300 کیلومتره کې د بارکان په سیمه کې درې ورځې وړاندې ګڼ بارانونه وسول چې له امله هلته د بندونو د ماتېدو له امله د خلکو د کورونو پر خوا سیلابونه رامات سول چې له امله په زرګونو کورونو ته زیان رسېدلی دی او په نتیجه کې تر اوسه پورې تر 500 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 200 تنه لا هم په خاورو خځلو کې ترې تم دي. د بارکان سیمې یو اوسیدونکي ډاکټر عطا الله د جمعې په ورځ د خپلې سیمې د سیلاب ځپلو په اړه د معلوماتو د ورکولو په مقصد یہ خبر غنڈے تو پوینا کی وویل
بارکان میں جو آج کل طوفانی بارشیں آئی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے
بارکان کی چکم تو پانی بارانوں وسول لامل د ډیرو خلکو کورونا وران ویجاړ سول ګنس میر کورونا په بشپړ توګه تباہ شوی دی. خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا هیڅ یو مرستندوی ډله سیمه ته نه دی ورغلې او زموږ خپل خلک هلته د مړو پر ایستلو او د نورو ورکو په مندلو بوخت دي. د بارکان سیمه اوسیدونکو وایي د دوی ډیری خلک د بارانی خړو پر څنډه ژوند کوي ځکه نو د سیلاب لامل اکثرو کورونا له تباهی سره مخامخ سول. د سیلابونو له امله په مړوسیو کسانو کې زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دی. له توپانی بارانونو څخه زیانمن شوي د بارکان کوهلو او سیوی سیمو خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې په سیمو کې د حکومت او غیر حکومتي مرستندوی موسسو لخوا هیڅ ډول مرسته ورته نه ده رسېدلې او وایي چې تر شنه اسمان لاندې شپې تېروي. دا چې دوی کوم شیانو ته زیات اړتیا لري د سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالحمید کتران وایي تر هر څه وړاندې مو سیلاب ځپلي کورونو ته اړتیا لري چې دوی پکې ژوند وکړای سي. بل دا چې کوم خلک مړه شوي او ټپیان شوي له هغوی سره باید مرسته وسي او د ټپیانو لپاره باید طبي اسانتیاوې برابرې سي ځکه چې هیڅ ډول دارو درمل مو په سیمه کې نشته. د بارکان سیمې اوسیدونکي وایي د توپانی بارانونو له امله ګڼ شمېر ښوونځي هم نړېدلي چې ماشومان یې له زده کړو هم بې برخې سول. خو بل لور ته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویاند مرتضی بیک تېره ورځ خبري رسنیو ته وویل چې په بارکان کوهلو او سیوی نوی سیمو کې تر اوسه پورې تر 30,000 زیات کسان له سیلاب اغیزمن شوي دي چې وایي دوی ورته په څلورو څرخي الوتکو کې د خوراک درملو او خیمو رسولو کار پیل کړی دی. د هوا پوهنې د ادارې د اټکل له مخې د بلوچستان په ختیځو سیمو کې به د پشکال یا د وسې د بارانونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي او د جولای تر 28 نیټې به دوام وکړي چې وایي دا احتمال شته چې کوهلو، بارکان، سوی، هرنایی، لورلایی او وسطا محمد سیمې سیلونو ته مخامخ شي. په بلوچستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله دې اوښتو انساني او مالي تاوانونو ته په پام سره د بلوچستان اعلی وزیر نواب محمد اسلم ریسانی د سیلاب ځپلو لپاره د 150 لکو کلدارو مرستې اعلان کړی او ورسره یې له خپل مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د نورې مرستې غوښتنه هم کړې ده.
د قزاقستان د ډولین کا په زندان کې هغه بندي چې د یو بل بندي د وهلو صحنه ثبت کړې وه او د بشري حقونو د ډلو پام یې را اړولی و په زندان کې مړ شوی. ځینو خلکو ویلي چې دغه سړي نشه کوله او د دې لپاره یې ځان وژلی چې بیا یې نشه یي مواد نشول ترلاسه کولی. د ازادي راډیو قزاقي څانګې په دې اړه راپور خپور کړی چې جزئیات یې حمید محمد اوروي.
د قزاقستان په دولنکا بدنام زندان کې یو بندي چې په 13 مې میاشت کې د زندان دیو ساتونکو لخوا د یو بل بندي د وهلو په محل یو ویډیو فلم جوړ کړی و په زندان کې په خپل خونه کې لستون زړن اوموندل شو. د قزاقستان په دولنګا خارګوټي کې د کارګرانو د یو کمپ مشر قایدر سارین د ازادي راډیو قزاقي څنګه ته وویل چې دغه زنداني چې مکسیم کوژانوف نومېدل د ویرې خودکشي وکړه چې ممکن د بند موده اوږده شي. سارن وویل چې 10 کلن کوژانوف په خپل موبایل ټلیفون کې د یو کس لخوا چې د زندان د ساتونکو یونیفورم په تندو د جین کاراوش په نامه د یو بل بندي د تقلیدي وهلو صحنه ثبت کړې وه. دغه ویډیو فلم د مې په میاشت کې په انټرنیټ کې وښودل شو چې د لیدونکو او د بشر د حقوقو د ادارو قهرجن خبرګونونه راوپارول. د دولنکا چارواکو په هغه وخت کې وویل چې دا یو تقلیدي ویډیو ده او په خپله د ادعا ودرېدل. د جون په میاشت کې کاراوش، کوژانوف او څو نورو بندیانو د زندان د چارواکو د فشارونو په اعتراض کې خپل خېټې وسیرلې. د هغه څه دی چې د بندیانو ځینو خپلوانو د ازادۍ راډیو ته ویلي. ټپي بندیان د درملنې لپاره په گاون خارګوټي شاکټنګس کې یو روغتون ته یوړل شول، خو د کاراوش مور د ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو سمه درملنه نه کیږي. هغه وویل چې ټول بندیان بیرته دولینکا زندان ته بیولې شوي چېرته چې دوی په کوټه کلفی کې ساتل کیږي. دا وایي چې بندیان لا هم ناروغ او کمزوري دي خو بیا هم په کوټه کلفی کې ساتل کیږي او هر ورځ د 100 ساعتونو لپاره تر پختنو او ګرویګنو لاندې وي. د کاراوش مور هم دا رنګ وویل چې د زندان چارواکي باید کوژانوف او نور اعتراض کوونکي بندیان د دوی د فزیکی حالت په پام کې ساتلو سره د ټپیانو روغتون ته ولېږدوي. د خبره د جون په لسمه کړه په هغه ورځ چې کوژانوف لستون زړن اوموندل شو. د کاراوش مور وویل چې سارین ورته وویل چې کوژانوف چې د نشه یي توکو یو روغ دی و د دې لپاره ځان وواژه چې بیا نشه یي مواد نشول ترلاسه کولی.
راپور زمور قضاوت ستاسو
ستاسو د پیغامونو پروګرام سالم محمد صالح وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو په سنی پروګرام کې د تعلیمي سنځو په اړه د اوریدونکو پیغامونه او د پوهنې وزارت سپیناوي درته لرو.
د معلمین او ځمکې او تعداد ځمکې نیول شوې دي چې معلم ترې خطه ده. په دې شپږ سوه نمرې ځمکې تولید شوې دي او د دې نمرو تصفیه هم روانه ده. ډېرې خپلې کړې دي تقریبا 300.
د پروګرام د جوړونکو سالي سلامونه ومني. د پوهنې په برخه کې د ستونزو ترڅنګ پر ځینو نورو ستونزو هم ستاسو پیغامونه راغونډ شوي چې پراتونکو شلو دقیقو کې اوریدلای شئ. د پروګرام په پیل کې په تعلیمي برخه کې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه راخلو. زیاتو اوریدونکو په دې اړه لبی لبیلو سیمو د پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي. اول دغه پیغامونه راخلو، وروسته له پوهنې وزارت سره د اوریدونکو شکایتونه او ستونزې شریکو.
غلام حسن خان کوچای د لوګر لسیمه تاسو سره په تماس یم. په افغانستان کې ورورم د مارټ له وزیر نه دا غواړم چې باید موږ ماشومان ته د راتلونکي لپاره د سکولونو یا د مکتبونو اسانتیا برابرې چې زموږ کوچیانو ماشومان ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. ورور ټول په سترګې موږ روان یو. موږ دا مشکل ډېر زیات لرو. باید موږ مشکل ته د لوړپوړ چارواکي متوجه شي. دا موږ مشکل د حل کې موږ تر څو موږ وشي چې باید لکه نور د افغانستان خلک چې ژوند کې باید داسې ژوند موږ برابر شي.
دابات ولسوالای من خدمت داره دعلم خلو دکلیش خبره کام زموج دو نخدا علی لسی مکتب ایران او خراب دی آرشن نشت چاوکای نشت نزد پوهانی دوایی دکتر پرکوادات سخا خوشت نکام میخواد دو نخدا علی لسی مکتب یوکیار زه احمد شاه حمیدی در پاکستان بلوچستان ایالت در لای زیلی در کتوی کم سخ خبری کن در صدوی میاتی کیش زمان در مهاجر و خونریش روسی بیدی او ماشمان از در قون کتا درسی کتابون در یونیسیار لفا نجر آورد سوی
مدن خار خواهد خبری کن مانور رایی اینو لفتون زراده چه تا مدن خار که در قون کتا کورسونه نشته به سخی نسخونه از خزم دهیده که چی خفل سانده پا مدن خار که تیانسی خونده که زمانگا از تونزی زیاده دی این وقتل زکره پا ساما پا گفره نسل سطر ساله کتابونه پا نمایی که پاتسی کار لخلاسی دی
جا اکرام ملاشه کتوی کم سن خجر جا غانیان سکول سماجر سکول تشتو دا کتابو تاس بلو انشار سخده و باره سدمو کتابو نراده ضرور نیست که این سکول شروع تو کتاب نیست.
دخو جانو مثاله نخبر کم سور بکیگی که دخو جانو مثاله معلمان اتفاق کرده مستبول بندی خو نمو که میڈیا که دا خبر واده مستاب در آدیو نه معلمان که نمری نور که وکی بیا آقای اتفاق کرده مستبین طول بندی دیره منه نست مخلی
زه رحمان والی مرمل دفتیا ولی دا پتا من رسوله دی مطوع اختب زه مادا تا فغان میکنه که من سدی مختب جوری که او فرق دی جوری که من دیر مشکل نرو
دا وريدن کو ټلیفوني پیغامونه و چې په خپل سیمه کې د تعلیمي ستونزو په اړه پکې خبري کولې په دې اړه می د پوهنې وزارت د نشراتو او مطبوعاتو رئیس محمد آصف ننګ سره دا وريدن کو دغه شکایتونه شریک کړل په پیل کې می دا پرسنه ځنه وکړه چې آیا امکان لري چې کوچیانو ته تعلیمي اسانتیا برابر شي
تقریبا د کوچیانو حالت چې د طبي حالت دی د کوچ په حالت کې دي تعلیم چې د ثبات ته ضرورت لري تکرار ته ضرورت لري او مداومت ته ضرورت لري یعنی چې ادامه ورکړي نو دا درې شرط دي تعلیم لپاره ډېر بنسټ بلل کېږي یعنی یو له مهمو عناصرو څخه د تعلیم د تعلیمي شروطو او ظروفو مهیا کول دي کوچیان څو صفت لري دوی ته د خپل قوم نه چې څوک استادان ورته مقرر شي دوی کم لري کدرونه یعنی نه شي کولی چې د مزار سړی له کوچیانو سره له رمې سره روان شي کار ورسره وکړي دهم سیار مکتبونه د یوې منطقې د بلې منطقې په تناسب سره ډېر تفاوت کوي هم کوچیان که دېره کېږي بیا د دولت پالیسۍ داده چې دوی لپاره د دایمي استوګن کېدو شرایط مهیا کړي چې دا په قانوني اساسي کې درج دي د دې لپاره بیا ټول نهادونه مکلف دي چې همدغه مادې د قانون د تطبیق ته زمینه مساعده کوي زمینه به څنګه مساعده کوي چې موږ هغه شرایطو باندې کار وکړو چې دوی ته مزید سهولتونه د استوګنې له شرایطو سره موافق عیار کړو مکتب دوی ته ورکوو اما دوی ته وایو چې ته په لوګر کې دستاندې محلي مکتب کې چې ته راځې نو ستا زوی به وي اما یو کال د بشپړ تیروي دلته چې وتای نه شي نو دوی بیا دا خدمات ورته وسه موږ په لوګر کې د کوچیانو مکتب لرو په پکتیکا کې ډېر لوی مکتب لرو درې منزله ده دو دېرس اتاقه لري په غزني کې دوه لیسې دي له کوچیانو د ډېرې معتبرې لیسې دي په کندهار کې لرو په زابل کې لرو په شاجوی کې لرو په اروزګان کې هم لرو په مجموع کې موږ د کوچیانو لپاره څه د پاسه اویا ښوونځۍ لرو دا ښوونځۍ په دې کې کومې چې منظور شوي دي همدومره دي اما بالفعل جوړې شوي چې دي دوی چې ترېنه فایده کوي هغه دولس دي
او ننګ صاحب میدان ښار څخه دو اوریدونکو زنګونه وهلي دي یو ویلي دي چې په دې ولایت کې خصوصي کورسونه نسته او کتابونه نه لري بل د سید آباد ولسوالۍ یو اوریدونکو ویلي دي چې ښوونځي زیات مشکلات لري کتابونه او دغه درسي مواد پکې نسته
سید آباد په شمول د کتاب د کمبود شکایت په ټول افغانستان کې قابل د توجیه وي یعنی زه مننه هغه کتاب چې په ثانوي دورې کې ده د لسم یو لسم او دولسم کمبود لرو دیوام او وطن او نهم یو تعداد کمبود لرو اما د اول نه شپږمه کمبود نه لرو د ټول افغانستان کې دلیل یې دا ده چې د متوسطې او ثانوي دورې کتاب چاپ ناوخته شو نو هغه تر اوسه پورې یعنی د توجیه لړۍ یې لا بشپړه شوې نه ده نو د دې معنا دا ده چې د کتاب کمبود موږ منو او موږ د خپل معلمینو شاګردانو او کورنۍ څخه سخت خپل معذرت ورته وایو چې موږ په دې کې کم راغلو یعنی نور دلایل به ډېر دي چې دې نه وایم اما خپله پړتیا منم
بل او په دغه ولایت کې د خصوصي تعلیمي مرکزونو د جوړولو د سنتیا په برابرولو کې ستاسو وزارت څه همکاري کولای شي؟
تیر کال د تعداد خصوصي ښوونځیو 315 ته رسیدلی و، تر کال دغه تعداد تر 1500 ته رسیدلی. معنا یې دا ده چې د رجستریشن په برخه کې، د مکتب د ثبت په برخه کې، او هغه شروط چې د مکاتبو د ترویج لپاره، د خصوصي ښوونځیو د ترویج او ډېریدو لپاره په پام کې نیول شوي دي، هغه مزید اسانه شوي دي. کولای شي یو څوک په درې ورځو کې د ښوونځي د امر هم واخلي، د ایجاد لپاره د نظارت غړی ورشي، هغه وګوري، یعنې په هر ولایت کې او په هره ساحه کې چې دوی وغواړي. د واحد تعلیمي نصاب د ترویج له مخې معارف ډېره مرسته ورسره کوي. د قدري مسایلو په برخه کې چې د معلم قدر باید معلوم وي، شروط یې معلوم وي، او هغه مؤسسات چې باید دی ولري، د هغې په برخه کې مرسته ورسره کېږي. ډېرې نورې سهولتونه دي او تړاوونه دي له معارف سره چې ډېر اسانه شوي دي د خصوصي ښوونځیو د ایجاد لپاره. هر ولایت کې په هره ساحه کې که څوک وغواړي ښوونځی ایجادوی شي، هم موږ کوشش کوو چې د عادلانه نرخ یا سیس په پام کې نیولو سره دا خصوصي ښوونځیو ته داسې مشارکت ایجاد کړو چې په دوی باندې مصرف ډېر زیانه کړي، په دې ترتیب سره بیا دوی په خپل نوبت سره شاګرد باندې مصارفات راخیستي.
بله، او ننګرهار څخه یو ټلیفوني پیغام لرو چې د خوګیانی ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي څومره مخکې د دوی معلمینو اعتصاب کړی وو، او په دغه ولسوالۍ کې اکثره ښوونځي اوس هم تړلې دي.
خوګیانو کې دوه قسمه ساحې موږ لرو، یو ګرمسیر دی او سړې سیمې دي. هغه چې ګرم دي هغه کې رخصتي ده، طبیعي دوی د کال تر سوی د تعلیمي او بل کال ته شروع کیږي. اما په سړو سیمو کې دوی یو تعداد ښوونځي تړلي وو. دلیل یې دا و چې د دوی یو شهرک ده په چمتلی کې د خوګیانو، هغه کې دوی د معلمینو ځمکې یو تعداد ځمکې نیول شوي دي چې معلم پرې خفه ده. په وجود د 600 نمرې ځمکې توزیع شوي دي، او د دې نمرو تصفیه هم روانه ده. ډېرې خپلې کړې دي، تقریبا 300 یو تعداد چې پاته دي، هغه معلمین پرې اعتراض لري او غواړي چې دا ځمکه ورکړي. نو دا حیاتونه لیږلي دي د املاکو د ریاست او د ولایت له ملکیتونو د څنګه تر خبرې پیښې دي. ان شاء الله د دې ملک مرکز منازعه به د دوی تفصیل دا مسله حل کیږي. او موږ معلم ته تر اوسه قرائت مرخه ده، تقدیر هدف یې خاني دي، یو څه دا کیږي چې دا څه شي الله خوابه دي.
بل دغه شکایتونه نور سیمو څخه هم راغلي دي، او په پاکستان کې د بیلابیلو کمپونو اوسیدونکو افغان شکایتونه کوي. افغان کډوال چې د دوی کتابونه ډیر کم دي، خصوصا پښتو کتابونه، د کټوي کم څخه هم یو اوریدونکو زنګ وهل دي. په دغه کمپونو کې تاسو د زده کړې د اسانتیا په برابرولو کې همکاري کولای شئ د یونیسیف په مرسته؟
موږ یو دل پاتړه ده چې دغه لمخې د پاکستان، د ایران مکاتب کوایتي زمونږ نه پسیری کې نصاب تعلیمي جدید، هغه تعلیمي نصاب چې وزارت اوکی کړی ده، هغه ورواخلي او دوی خپل ځای کې چاپ کړي. منتها په هغو شروطو سره چې موږ یې غواړو، یعنې بې کیفیته کتاب نه، نو دوی ته دې حق آزادۍ حق نه ورکړی دی چې دوی د خپلو مکاتبو له لارې په هغه اړوند هېوادو کې کتاب چاپ کړي. زه سیری ورکوم، د ټول نصاب مکمل سیری ورکوم. یو دا مسله. دوهمه مسله، د پاکستان د مهاجر او مکاتبو استازي راغلي وو، ما په خپله ورسره کېناستم، دوه درې ځلې مې ناسته ورسره کړې ده. درې مطالبې مې ترې نه کړې وې. یو چې دوی د یو کتابدار چې د کتابونو چارې پر مخ بوځي، معتمد وي د کتاب په برخه کې، هغه دې معرفي کړي د هر ښوونځي نه. دوهم، احصایې مکمله چې دوی څومره کتاب ته ضرورت لري هغه دې منتر راته کې. دریمه مسله، د کتاب د توزیع مسول چې دا درې برخو کې دوی هغه تر اوسه پرې موږ ته پاسخ نه درکړی. موږ ورسره درې شرطونه باندې پر مخ لاړو. یو شرط دا و چې یا به کتاب تاسې د یونیسیف لخوا چاپوئ چې موږ به سیدي درکوو، نو دوی پېږې مصرفي پېږي. دوهم، یا دا ده چې زه به کتاب چاپوم له کابله به تا ته درکوم چې دا لږ مصرفي ده. دریمه دا ده چې کتاب زه تاسې ته چاپوم په هغه ځمکه کې، نو هغه بیا تاسو پرې اړه لري چې څومره مصارفات راځي هغه پروسه به اصولي پیکیږي او کتاب به موږ تاسو ته چاپو. خو تاسو به د خپل درې شروط پوره کوئ، نو دوی تقریبا دا د پېښور د یا د کوټې یا د کراچۍ یا د نورو ښارونو مکاتب د خصوصي مکاتبو حیثیت لري، ځکه دوی فیسونه اخلي. موږ د هغو عمله کې تعامل ورسره وو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو او مطبوعاتو رئیس محمد آصف ننګو چې د اوریدونکو د تعلیمي ستونزو په اړه خبرې کولې. د پروګرام د اوریدونکو یو پیغام چې ډیر مثبت پیغام پکې پروت دی، دلته خبرو په دې هله چې د جګړې شکلي غاړي واوري او د شونځي لسوزلو او جوړولو لاس واخلي.
محمد یار د سعودي عرب نه خبرې کوم. طالبان ته موږ دا خواست کوو چې نور دی د افغانستان معرفت نه خرابوي او د افغانستان معرفت سره د کومک وکوي او د افغانستان د هیواد د بچانو پر مخ دی د خپل مکتب دروازې خلاصې کړي. نو دا خو د افغانستان د بچانو ته یو غټه جبهه ده چې طالبان لاس سره کیږي او د افغانستان معرفت ته ډېر غټ تاوان رسوي او دغه تاوان زیات تاوانو مشکلاتو تمامېږي افغانستان ته. نو طالبان د مهربانۍ له مخې وکړي چې دغه د معرفت دروازې دي د هیوادوالو د بچانو پر مخ باندې خلاصې کیم او طالبانو چې موږ بل دا خواست کوو چې نور د روغتیا او د هغه په حق باندې هم طالبان خپل نظر وکوي او دغه مشکلات چې کوم ایجاد دي افغانستان د مستشفا او دغه چې طالبانو ته باید پر دې باندې غور وکړي چې دا د افغانستان د ولس د افغانستان د خلکو لپاره دي دا نه د امریکایانو لپاره دي. دغه خو د طالبانو هغه کوي نو دا د زر تر زره د مشکلات د افغانستان د مسلمانو په مخ دی لري کې.
د ازادي اوریدونکو پروګرام ته غوږ یست پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو نور پیغامونه خبرو البته له تفسیري پراته.
زه کوم ماته نیو تم د نیمه د انستیتیو د محصولینو څخه دا تمو د چلسوتن د تخنیکوم په نامو ویلایله چې دا ته دي کې موږ دا ته ژوند کوو او ته زښت زیات مشکلات پر لکه ډوډۍ مشکلات دي او نور د اوبو صحیح اوبو مشکلات لرو ډاکټر مشکلات ته موږ لرو خپل ورځ یو تم موږ د انډیوالانو څخه دلته مریض شو نه موټر و چې شفخانه ته موږ ته ولی وای او نه ټکسي پیدا کېدلی.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د کوم ځان مقدم خبرې کوم او زما د ازادي راځي مسایو خاص کله چې زموږ د دیموکراسي د بیان او ټولو مخاومت سره مدرسې او د پاتې عاملو مخدانو لپاره چې ورته خبرې کیږي چې آیا ترافیک کسان چې په دغه دی اولو مخکمو ورته د راتل مرکزه یا یو کار یو څه کار کول دي او مخکمو کې پیل دي کوم ځای حق د نورو مخکمو په انتظار باندې بل او حق د خیر مودې پر شی او د نورو مخکمو په انتظار باندې بل چې شپه ورځ په پیریې او تراتی چې یو څوک محکوم شي په کوم سزا باندې یا په عادلانه یا غیر عادلانه کوم ځای دی هم محکومي او دا هغه وخت چې د دوه انتظار باندې وجود دی چې هغه څوک هم دې پر شی او دغه په اړه کې قانوني اقدام نه کیږي.
مولوی خالص فاضل څخه خبرې کوم. یو خبر ما واورید چې په دې کې د افغانستان د ځینې لپاره راښکته جوړ شوې ده. زه په ټول افغانان غږ کوم چې یو پر افغانستان د نوې نړۍ شو بیا په دې د لښوا او بیا لوی افغانستان د فلورداري لپاره د ملک په جګر چاډ وکاږي ټول افغانانو باندې غږ کوم په طالب وي ګلبودین وي او کتل وي که په هر مفکوره وي چې افغان مرپوري وي به دې وي که بیدار وشي او خپل موږ خپل هیوادي موږ د وساتي هغه چا مقابل نه ودرېږو چې د بل وطن او تسلیستګ زیا کوي مخالفت زیا فرض وي په تفصیح زرو.
زه عبدالجبار سوزه د ننګرهار ولایت د هزاره کې الزی ولسوالۍ د سوزیو د کلي څخه له تاسې سره بیا په تماس کې یم. تقاضا مې د افغانستان د دولت څخه دا چې اوس موږ پیلن د جلال آباد ښار په شمال ختیځ څنګه کې اوسېږو په هغه ځای کې چې د خارجي ځواکونو دوه پوځي مرکزونه دي د دې په شاوخوا کې ډېر ولس پروت دی د نامعلومه کسان د شپې لخوا په دغه مرکزونه باندې کوي د توغندي پرې ورځي. نو متاسفانه چې دغه توغندي یا نور وسایل چې د دوی باندې راورول کیږي هغه د غریب بیچاره عوام په کورونو باندې لیږي. نو د حکومت څخه زما دا تقاضا ده چې دغه کرغېړنې معاملې مخه دی ونیسي ځکه دلته ټول ولس په خفګان کې دی او هغه خوب دی هم نه بریږي چارام خوب تا هم څوک نه پېږدي چې دوی آرام خوب وکړي.
رحمان اللہ عبد پروان والا ہے تو غربان شنوار والی وسدین کے
مشکل سر مخامخی سرکار والی صاحب مردم د کابل ملی راډیو کې سوالی حاضر کړه واده وکړه چې اول د جلزا شپاړسم د جلزا بیا حاضر شو د یو الکترونیک ماشینونه فعال نه دي زه فعالوم په آخر د جلزا په دې بله میاشت کې بیا حاضر کړه د یو الکترونیک تاسو ما ته سلامي ته راشي زړه ته زم ملکونه به ضرورت لري اوبو ته اوس زمونږ ورته زنګ راډیو ته نظر کېږي خپل چراکار منطقې ته اوبه راخوش کېږي او زمونږ منطقې ته چې اوبه نه راکوي زه د کړه اوتز نه حاضرېږي.
زه ظهیر افغان ساتی د چکدرې د کیمپ نه تاسو سره د ټلیفون په کرښه یم. داسې خبره ده چې زمونږ د چکدرې په کیمپ کې ډېر بېګنا خلک نیول شوي دي سره د کارډونو هر رقم اسناد چې چا سره د اسناد یې نیولي دي او په تاڼه کې پراته دي ټول پراته دي او سهار وختي په کورونو باندې ورختلي دي او زور طلب دا خلک دغه نیولې دي. زمونږ د افغانستان دوړو مقاماتو ته دا پیغام ورسوي چې زمونږ غم به وخوړل شي او که غم ونه خوړل شي نو امکان لري چې دا حالات د دې نام ډېر خراب شي.
د وایزاګو د ولایت د چاګ دی ورس ولای دی ګوډا د درابل لیکلي وسیدون کای د مانوم ظاهر دی د اسوانا خبرې کا ایران کې په موږ باندې ډېر سخت حال دی ډېر سخت نیول دی د خلکو خزې زامن وړ کې واړه غو ټول خزې
د ټول د سپورت شول
او میړونه ایمار شول او هغه ته لاړ وطن ته ډېر بد حالې باندې کړای دی. د ما د وزیر خارجه نه دغه وشتنه ده چې د موږ یو غم وخوري یا هم د ټول پاک واړه وي د دو دوی نه یا د داسې وکړه چې موږ ته دی الله کو آرامی جوڑا کو اور رگل لگ وقت دے رو کو سو وقت دیر سخت طالبان کرے دلتا نی پ کار کی کار تے بوزی پ کار تے او کا دجا تے وار پے نور کی
پر بلا بلا مسائل او ستونزو مو د اوریدونکو پیغامونه و اوریدل چې له تفسیری پر تخبار رسول د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو هم ګډون کولای شئ. پروګرام ته زنګ را وهي او خپل پیغامونه را تپریږدي د خپل ستونزو او لاسترړونو په اړه را تو وایست. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره مو ده 0 وویشت درې څلوېښت یو شپېته. شمېره بیا تکراروم 0 درې څلوېښت یو شپېته. اوسنی پروګرام ته بیل سوی وخت همدومره وو. تر بل پروګرام او بل ورځې چې بیا ستاسو له نورو پیغامونو سره ستاسو خدمت راځم. تاسې پر خدای سپارم. ښه ژوند او ښه ورځ.
دلتا دی
کې ډاکې لزالو همرل مینې ډاک دل تزړونا مخبول کو تو د قسمت تورې ترشلې مخبول مټو جوړ و درې محلونا مخبول کو تو د قسمت تورې ترشلې مخبول مټو جوړ و درې محلونا مکرل پهیش کې لاسونا جوړو د خپل کور دیوالونا جوړو د خپل کور دیوالونا ماستاو تپاندا دل تل کانو تاو شروع دونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغر پوچانونا چولی نکترونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغر پوچانونا چولی نکترونا کو زخم لپو کی اوبار